لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. قدر منو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو غونډو په نوي پړاو کې که ګډون هم وکړي نو یوازې د سفیر په کچه استازی به ور ولیږي. نور راپورونه او د آزادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم خبرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرته کې، افغان ولسمشر په کابل کې له پرونیو مظاهرو وروسته سوله ییز لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی. ټاکل شوې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه غونډه وشي او نواز شریف خپل پارلمان ته ویلي چې د ده پر ضد فساد تورونه دې وڅېړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر په کابل کې له پرونیو مظاهرو وروسته سوله ایز غونډې او لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی او له امنیتي ځواکونو یې مننه کړې چې د لاریون کوونکو امنیت یې وساته. په یو ویډیو پیغام کې ولسمشر غنی د معترضینو د غوښتنو پر وړاندې په تیرو دوو اونیو کې د حکومت د اقداماتو یادونه وکړه او ویې ویل د ده لخوا له ترکمنستان څخه د 500 کیلو ولټو برېښنا د مسیر د څېړنې لپاره ګمارل شوی کمیسیون به سر له ننه د محمد همایون قیومی په مشرۍ کار پیل کړي.
من اطمینان دارم که گفتمان مردمی اخیر
دوی زه ډاډایم چې د خلکو ترمنځ وروستۍ خبرې اترې کولای سي د دې کمیسیون څېړنې لا بډایه کړي، په ملي پروژو کې ټولو ته د ګډون زمینه برابره کړي او حکومت سره یو داسې نتیجې ته په رسیدو کې مرسته وکړي چې عمومي ښېګڼه او هوساینه پکښې وي.
د ارګ په ټویټر پاڼه کې ویل سوي ټاکل شوی کمیسیون د توتاب د پروژې د تیرو څلورو کلونو د اسنادو ته څېړنې بشپړ واک لري او حکومت هم دم غړي د دې پروژې ټول کارونه درولي او د دې کمیسیون له سپارښتنې وروسته به بیا پیل کړي. اسلام آباد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپل د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د فرانسې خبری آژانس دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله کړې. دا څلور هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې کړنلارې پر جوړولو د جنوري میاشتې راهیسې غونډې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلورو واړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهار شنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان نچری رئیس چین ته د سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست څخه یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله په بیجینګ کې د چین د صدراعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا خبرې کړې. د خبر پاڼې له مخې یو توافق چین ته د افغانستان د زعفرانو د صادرولو، دویم توافق د 1500 چینایي ینو په ارزښت له افغانستان سره د چین د تخنیکي همکارۍ په اړه دی او څلور نور دښتونه هم د ورېښمو له لارې څخه د ګټې اخیستنو په کابل پوهنتون کې د چین لخوا د ویډیوټوریم د جوړولو، د 500 میلیونو چینایي ینه د غیر عجلو مرستو او د دولت د مامورینو لپاره د ارزانو کورونو د جوړولو په اړه دي. ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې د جګړو له کبله هره ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د اماړیکو مسؤلې ستاچی وینسټن ازادي راډیو ته وویل د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,300 افغانان د نامنیو له کبله له خپلو کورونو کډه شوي دي.
دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې د 2014 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ په ټول افغانستان کې تر 1,300 زیات کورني بې ځایه سوي کډوالو سره مخ یو.
کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن ویسټن په وینا د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر په کې تر بل هر ولایت زیات دی او پسې نوموړي د اروزګان او هلمند ولایتونه یاد کړي دي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم لخپلو مالی سوابق څخه د دفاع په ترڅ کې له پارلمان غوښتي چې په پاناما کې په خبره شوی اسنادو کې د پر ضد د فساد تورونه وڅېړي. نواز شریف پرون پارلمان ته وویل د شتمنۍ هغه وخت لرله چې سیاست کې له ښکېل نه و. شریف زیاته کړه چې د هیڅکله هم د هیواد شتمنۍ له هیواد بهر نه دی ایستلې. نواز شریف وروسته له هغه تر سیاسي فشار لاندې راغی چې په پاناما کې په افشا شوي اسنادو کې په بهر کې د ده د کورنۍ د غړیو شرکتونه رسوا شول. ویل کېږي چې ګڼې د ده کمپنیو لخوا په لندن کې جایدادونه اخیستل سوي. د پاکستان صدراعظم وویل دی په ډار سره ویلی شي چې حتی یو پول یې هم له هیواد څخه بهر نه دی ایستلی. د ایران پولیسو اته کسان په انټرنیټ کې د ښځو د سرلوڅو عکسونو د خپرولو له کبله نیولی دي. د هغه څه د مخنیوي لپاره شوي چې په ایران کې غیر اسلامي اعمال بلل کیږي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د خلکو د هیواد د راتلونکي لپاره د یوې پراخې کلتوري مبارزې په ترڅ کې د سرلوڅو ښځینه عکسونو خپاره کړي دي. د ایران دولتي رادیو تلویزیون ویلي په دې عملیاتو کې د انسټاګرام د انلاین ټولنیزې شبکې یو شمېر کارکوونکي هدف ګرځېدلي. انسټاګرام چې فیسبوک یې مالکیت لري تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هالیوډ وتلې فلمي ستوري انجیلا جولی وایي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو عکس العمل خوابدې کړې ده. جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د خپلې ځانګړې استازي په توګه نومولې پرون په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکي توګه د ځان ګوښه کولو پالیسۍ خپلې کړي. د هالیوډ دی ستوري وویل د کنټرول څخه وتلې کډوالۍ اندېښنو هغه کسانو ته د کاذب مشروط فضا برابره کړې چې د ویرې او بیلتون سیاست تبلیغوي. او د ارمنستان او ازربایجان ولسمشرانو پرون په خپله هغو ژمنو ټینګار وکړ چې دا ناګورنه قرباغ په لانجمنه سیمه کې به اوربن رعایتوي او د دې لانجې سوله ییز حل لاره به عمومي. د امریکا، فرانسې، روسیې لخوا په یو ګډه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي چې د ارمنستان او ازربایجان ولسمشرانو سریجی سرکاسیان او الهام علیوف هم دا رنګ ومنله چې د خبرو په دوهم پړاو کې به چې پر موقعیت به یې وروسته موافقه وشي په دې مقصد برخه اخلي چې خبرې اترې به د هر اړخیز حل پر لارو چارو متمرکز وي. د موافقتنامه په وینا کې د امریکا، فرانسې او روسیې په منځګړیتوب په پرونیو خبرو کې وشوه. داو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې اسلام آباد وایي د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو خبرو نوی پړاو به د چهارشنبې په ورځ ترسره شي، خو په ځواب کې کابل نن وویل چې دې خبرو ته چندان امید نشته.
د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت زیا بولي. که احیانا هم مذاکرات کېږي هغه به د سفیرانو په کچه وي.
د امریکا د حکومت یو مقام ویلي چې امریکا له ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې د خبرو هرکلی کوي. او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د چین د جنوبی سمندرګي په لانجه کې د بیجنګ له دریس څخه ملاتړ اعلان کړی. نور موضوعات هم لرو. په کونړ کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د نویو پیښو له موندلو وروسته خلک اوس له لرې سیمو خپل ماشومان مرکز ته د واکسین لپاره بیایي.
په خپل مصرف لکه مخکې چې موږ کړیو مخکې یو ګاډي دوه منګ کړیو هغه په خپل مصرف راوستل او بس دلته موږ واکسین وکړل او اوس هم غواړو چې واکسین.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ، د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګه سره یو ځای خبريږي. زمون غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدر منوریدونکو اوس هم په موکړی د خبرونې لومړی موضوع ته. اسلام آباد وایي چې د چهارشنبه په ورځ به د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او پخپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د افغانستان حکومت په دې خبرو کې د ګډون لپاره چندان امیدوار نه دی او وایي چې که احتمالا ګډون هم پکې وکړي نو د یو سفیر په کچه به وي. د فرانس پرس خبری آژانس د څلور اړخیزو غونډو د نوي پړاو د پیل خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس سکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلور وړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې به د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي د افغانستان د سولې لپاره د یوې کړنلارې پر جوړولو د جنورۍ د میاشتې راهیسې څلور اړخیزې غونډې کوي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هسې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورم دور خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې ترسره شي، خو طالبانو نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړي، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ بریدونه وکړل. تقریبا یو میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر ویل نور له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ترې غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. افغان حکومت همدارنګه ګواښ وکړ چې که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی ځل مخامخ خبرې د تیر کال په اوړي کې اسلام آباد کې شوې وې چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر د ډاګیزه کېدو له کبله یې دوام ونه کړ.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو نوی پړاو به د چهارشنبې په ورځ ترسره شي، خو د افغانستان حکومت وایي چې دې خبرو ته چندان امید نه لري. د افغانستان د دولت د ریاست ویان دواخان مینپال له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې که چېرته د افغانستان حکومت ګډون وکړي نو یوازې د سفیر په کچه به وي. په دې اړه زما همکار بشیر ګواخ له ښاغلي دواخان مینپال سره مرکه کړې. ښاغلي مینپال، د مرکې په پیل کې د افغان حکومت د استازو د احتمالي ګډون پر څرنګوالي رڼا واچوله.
تاسو معلومه ده چې د څلور اړخیز کمیسیون د ناستو پر مهال باندې د پاکستان حکومت لیکلې ژمنه سپارلې ده چې هغو ډلو په وړاندې باندې به اقدام کوي چې د سولې له مذاکراتو څخه وځي او جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان حکومت او په مجموع کې څلور اړخیز کمیسیون اوس د پاکستان د دغو تعهداتو په اړه باندې د عمل انتظار باسي تر څو پورې چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نه کړي او عملي اقدام ونه کړي. د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت زیا بولي، که احیانا هم مذاکرات کېږي هغه به د سفیرانو په کچه وي.
یعنی معنا دا چې د چهارشنبې په ورځ کې دشي د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داخلوال په دې غونډه کې برخه واخلي
او نور مذاکرات به تر هغو پورې د سفارو په کچه باندې ولې د افغانستان د حکومت نور مسؤلین له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو ناستل شي.
نو خو سفیر هم د افغانستان استازی دی، افغان چارواکی دی، نو معنا خدا شو چې بیا هم افغان حکومت غواړي چې دا خبره شروع شي او هغه رنګه شروع شي لکه څنګه چې پخوا وي.
پخوا ترکیب ویلو د سولې شورا او په کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین وو په لوړه کچه کم کې دي ککېتي هغه به یوازې د سفرو په کچه باندې.
نو د پاکستان د خوانه تاسو ته کوم رسمي بلنلیک یا خط راغلی د دې غونډې دپاره؟ ځکه چې تاسو وایئ چې ککېږي، لیکن مطلب تاسو پرې متیقین نه یې چې دا به وشي که نه؟
تر اوسه پورې یوازې دا د مطبوعاتو په کچه باندې دا شان مطرح شوي دي. د افغانستان حکومت بیا هم د پاکستان د عملي اقدام انتظار باسي تر څو پورې چې عملي اقدام ترسره نه شي او پاکستان هغه تعهدات چې خپلې کړي دي د هغه په اړه باندې عمل ونه کړي، پر نورو مسایلو به د افغانستان حکومت وروسته تصمیم نیسي.
د افغانستان د دولت د ریاست ویان دوا خان مینپال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د حکومت د احتمالي ګډون پر څرنګوالي خبرې کولې. ښاغلي مینپال وویل چې د افغانستان حکومت ښایي په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، او که ګډون هم وکړي نو یوازې د سفیر په کچه به وي. په تېرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې داسې یو کلک او غوڅ دریځ غوره کوي. د افغان حکومت د دې دریځ په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ که چیرته په دې برخه کې تاسو کوم نظر یا تبصره لرئ نو د افغان بی سیم په 1818 شمیره اس ام اس کړئ، ازادۍ راډیو ته رسیږي او موږ به په همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
بیا هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي چې د امریکا متحد ایالات افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي. د امریکایي مقام د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي که افغان حکومت او اسلامي حزب په خپلو کې د سولې پر موافقې سلا شي نو متحد ایالات به پر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لرې کولو او کمولو سره همکاري وکړي. به هم اجمل آند او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ کوي. د امریکا غږ آشنا راډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي امریکا د داسې خبرو له لارې چې د افغانانو په مشرۍ واکې وي د افغانستان د شخړې د هواري د بهیر ملاتړ کوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. امریکا غږ آشنا راډیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي له خولې زیاتوي واشنگتن چمتو دی چې د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غړو سره کار وکړي چې د سولې د تړون د بشپړېدو په صورت کې د اړینو شرایطو د پوره کولو لپاره بندیزونه کم شي. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2003 میلادي کال د فبروري په میاشت کې ګلبدین حکمتیار د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د امریکایي چارواکي امریکا غږ ته په دې اړه چې د افغان حکومت سره د سولې د هوکړې لیک لپاره به د ښاغلي حکمتیار نوم له دې لیست څخه وایستل شي او کنه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و د زور زیاتي څخه لاس اخیستل، د نړیوالې ترهګرۍ سره د اړیکو پرې کول او د افغانستان د اساسي قانون منل د پخلاینې لپاره هغه شرایط دي چې د املا تړکي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د سولې پلاوی وایي له اوږدې مودې خبرو او پرله پسې بحثونو وروسته د اسلامي حزب او افغان حکومت د هیئتونو ترمنځ د سولې سند نهایي شوی. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر امین کریم د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د سند متن افغان لوري ته سپارلی څو ولسمشر او اجرایه رئیس ته د کتنې لپاره وړاندې شي. د افغانستان جمهور ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. اسوشیتد پریس خبري اژانس ادعا کوي د دې تړون یوه کاپي لیدلې وایي دا یو 15 مادي تړون دی چې پکې به حکومت افغانستان ته د اسلامي حزب د زرګونو هغه پلویانو پر استنولو کې مرسته کوي چې دا مهال پاکستان کې دی ردی. همدارنګ به د افغان حکومت له زندانونو څخه د اسلامي حزب د 2000 په شاوخوا کې بندیان هم خوشي کوي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په یو رپورت کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال $4 میلیون د حکمتیار په امنیت او دفتري چارو لګوي، خو خپل افغان چارواکو تر اوسه د تړون د دې جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له صدراعظم لی کیانګ سره وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی عبدالله د چین د جنوبي سمندرګي په اړه په لانجه کې د پیکینګ د دریز ملاتړ اعلان کړ، خو په دې اړه خبرې اترې غوره وبللې. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدراعظم عبدالله ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته به دوام ورکړي. شاغلی عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له صدراعظم سره وکتل. چین د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په ابتدایي څلور اړخیزو غونډو کې هم ګډون لري. د چین په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیایي چارو مسؤل ویلي چې د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله د هغو افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې هم د همکاري ژمنه ورسره کړې چې د دې هیواد په جنوبي ایالت شینجن او نورو سیمو کې وسلوالې حملې کوي. چین له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو ملاتړ کوي او چینایي شرکتونو په افغانستان کې پانګونه کړې ده. چین د افغانستان په معدنو کې هم چې د اټکل پر اساس 3 تریلیونه کلنی عاید درلودلی سي سرمایه ګذاري کوي. عبدالله عبدالله په دې کتنه کې له افغانستان او خپل حکومت د چین د ملاتړ مننه کړې او د چین د جنوب سمندرګي په اړه پلانجه کې د پیکینګ د دریځ ملاتړ کړی دی. چین ته د افغانستان ورغلي پلاوی په سوله ییز ډول او د مذاکرو له لارې د دغې لانجې د هواري غږ کړی دی. افغانستان تر ټولو وروستی هیواد دی چې د چین د جنوبي سمندرګي په اړه په لانجه کې د پیکینګ د دریځ ملاتړ کوي. چین په خپل جنوب کې پر دې ټول سمندر کې د کنټرول ادعا لري، خو امریکا، فلیپین او یو شمېر نور سیمه ییز هیوادونه یې مخالف دي.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په کابل ښار کې په پرونۍ مظاهرې لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د پرونۍ مظاهرې په بهیر کې د کابل ښار مرکزي او ډیپلوماټیکه برخه بشپړه فلج وه. وړاندې په مطلب کې راغلي، د مظاهرې له امله ځمکنی او هوایي ترانسپورت لاسخود سره مخ و، بازارونه، ښوونځي او پوهنتونونه تړل سوي وو. دوکانونه، شرکتونه، عامه خلکو او سوداګرو ته په میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی. ورځپاڼې د ولسمشر له قوله لیکلي، له ترکمنستانه د وارداتي 500 کیلو ولټه برېښنا پروژې ټولې چارې ځنډول سوي او د مظاهره کوونکو د مشرانو په ګډون یو کمیسون ته دنده سپارل سوي چې د پروژې ټول اړخونه دې وڅېړي. سرنوشت په خپل سر مقاله کې لیکلي، ملي پروژې باید په دغه ډول حرکتونو سره تخریب نه سي. لیکوال سپارښتنه کوي، حکومت هم باید اجازه ورنه کړي چې څوک د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سوداګرۍ لپاره د دغه ډول لویو پروژو پر وړاندې خنډونه راپیدا کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي، هغوی چې د پردیو په اشاره دغه ملي پروژه له خنډ او ځنډ سره مخ کوي، حکومت یې باید پر وړاندې پرېکنده دریځ ولري او قانوني چلند یې ورسره وکړي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې پوښتنه شوي، آیا د مظاهرې په منځ کې بلواکونکو نفوذ درلود؟ د لیکوال د معلوماتو له مخې یو شمېر کسانو چې ظاهرا مظاهره کوونکي معلومېدل، لیدل سوي چې په امنیتي ځواکونو یې د ډبرو حملې کړې. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې دا کسان باید پیدا او سزا ورکړل سي، ځکه د جنبش روشنایي غړو هم رسنیو ته ویلي چې دا کسان د دوی غړي نه وو. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي، د ډیموکراټیکو او ولسواکو نظامونو یوه ځانګړنه دا ده چې خلک خپلې ستونزې د مذاکراتو له لارې حل کوي. د لیکوال په باور، کله چې سترې مظاهرې کېږي نو د امنیت ساتنې لپاره یې زیاتو ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په بېلابېلو جبهو کې له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي، نو ستونزمنه به وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دومره لویو مظاهرو امنیت خوندي کړي. او په پای کې بلې دولتي ورځپاڼې هیواد لیکلي، ملي پروژې باید د قومي غوښتنو ښکار نه سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ورځې 1000 کسان د جګړو له کبله په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو په حال کې دي. د خپرونه له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم نور موضوعات. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په خواهی د فلج ضد واکسین ماشومانو ته نه ورکول، خو له کومې ورځې چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو مثبتې پیښې موندل شوي دي، دوی دا احساس پیدا کړی چې پرته له واکسین بله لاره نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په خپل راپور کې له هغو خلکو سره خبرې کړي چې وایي په سلو کې 95 کسان اوس حاضر دي چې خپل کوچنیانو ته واکسینونه ورکړي.
د شولتن قومي مشر حاجی عجب خان وای په ولسوالۍ کې پوخه د پولیو ضد واکسینو زیات مخالفت موجود، خو کله چې د فلج درې پیښې په سیمه کې ومندل شوې او خلکو د هغو فلج ماشومانو حالت ولید، نو د خپل کوچنیانو د روغتیا غم ورسره پیدا شو او اوس چمتو دي چې هر کورنۍ خپل ماشومان ته یاد واکسین ورکړي. هغه وای دوی هلته پراته وسلوال مخالفین هم دې ته چمتو کړي چې له دې وروسته په ټولو کلیو کې د واکسین رضاکارانو ته اجازه ورکړي او په خپله سیمه او کورونو کې د فلج ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ولسونو د منځګړتوب دپاره لاړو د مهاجرو شورا او زموږ د سلطان لال مرکلي دېش نه پر سپین ګیري ولاړو او درو کې مونږ د دغه ټولو مهاجرو وروڼو سره تقریبا دوه ورځې وخت تېر کړ او مونږ به د واکسینو او د دې د ولسي وګړو به هم خیر سودو د واکسینو به هم نور دغه نه کوو.
دوه تنه ځوانان چې د سلطان درې لری پرتی سیمې سونو څخه د یادې ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته یې د واکسین د پاره خپل ماشومان راوړي وو. ازادي راډیو ته وویل
محمد دیو د سونو کې اوسیدونکي د سونو او د وان په ساحه کې کم وایرس د پولیو لګیدلې ده د دې په بابت باندې خلکو ته ډیر زیات فکر او سوچ پیدا شوی چې دا خو یقیني چې دا شی مشکل پیښې ده پولیو. زیاتره خلکو سره هم دا فکر پیدا شوی دی چې مونږ به خپل ماشومان چې دین واکسینو ته بیا په خپل ماشومان باندې خو مونږ پریسو چې د خپل ماشومان لوي سم کو دغه نه نو گاډه بوله ته وکم په خپل مسره په لکه مخ کې چمکلیو مکه مې گاډي دوه مونږ کلی واغم خپل مسره پر واستل او بس دلته مونږ واکسین وکړل او وسم غواړو چې واکسین
او ماشومان ما غلطه نور ماشومان چې هغه غون پلو چې زیات ډېر کسان پکې پلو شلو دغه په واسطه باندې دلته د کسان چې نور ماشومان چیرته پلو نشي او بل دې راډیوانو دغه مونږ راونی ولاغو چې ماشومان زیات پلو کېږي او نه بلته لګي نو په دغه واجب نه ماشومان دلته ډېر تر واکسین کې.
د شولتن روغتي مرکز مسؤل ډاکټر رحمت الله وایي د واکسینو د اهمیت په اړه د خبرو شو راپورونو سره د خلکو ذهنونه روښانه شوي.
اوس موږ سره ټارګټ تقریبا سلو کې 90% موږ سره دغه شوی دی چې من شوی دی تقریبا 10% پدې ان شاء الله دا به په دنيږ دی وخت کنټرول شي. هغه خلکو خپل لغه ماشومان ول او خپل ضرر باندې پیښلو بل هغه ستاسو میډیا موږ سره ډیره پوره همکاري وکړه ځکه چې ازادي راډیو دا ټول خلک اوري نو دا خپل مشکلات او خپل ول د ماشومان او هغه خلکو نو په دغه شکل باندې زموږ سره دغه همکاري زیاته شوی ده.
د کونړ عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته ول د فلج ناروغي د د خبرېدو د مخنیوي د پاره د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې درې ورځنی کمپاین پیل کړي چې پکې به له یو نیم لکو زیاتو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د څاڅکو ورکولو هڅه وشي. هغه وایي د شولتن په ساحه کې پخوا د خلکو په منځ کې د واکسینو په ضد بد نظر موجود و خو اوس خلک په دې پوه شوي چې واکسین ماشومانو ته مهم او کوم ضرر نه لري.
نو موږ دغه څور سوالیو کې حضور لري دا غیر شوراګانو مشرانو سره هم موږ ناس درلودلې او دا غي هم دا غوښتنه واغې چې دا زموږ ماشومان حق دی موږ کوم ځای کې زموږ سواتی ورونو نه کړي وای چې موږ باغی تشویق کو چې هغه هم دا واکسین وکړي ځکه دا ماشوم حق دی دی کې کوم مشکل نشته دی.
د یادونی ورد چې پر روان زیګدیس کال کې په ټول هیواد کې د فلج 15 مثبت پیښې موندل شوی چې یو په هلمند یو په کندهار او درې د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې دي. خلک ویره لري چې کچیر ته د واکسینو مخنیوي ته بیا هم د کونړ په نورو سیمو کې دوام ورکړل شي او د جنگ له معلولینو وروسته به د ګوزن له امله د فلجو شوو کسانو شمیر زیات شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ایران پولیسو اته کسان په انټرنیټ کې د ښځو د سرلوڅو عکسونو د خپرولو په تور نیولی دي. دا د هغه څه د مخنیوي لپاره شوي چې په ایران کې غیر اسلامي عمل بلل کیږي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمل آند وړاندې کوي.
د ایران دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د کسانو د هیواد د راتلونکي لپاره د یوې پراخې کلتوري مبارزې په ترڅ کې د سرلوڅو ښځو عکسونه خپاره کړي. دا اشخاص په داسې حال کې نیول کیږي چې له لویدیځ سره د دې هیواد د منځلاري ولسمشر حسن روحاني لخوا د اتومي توافق له لاسلیک وروسته په ایران کې یو شمېر نور هنرمندان، شاعران، خبریالان او نور کلتوري فعالان هم نیول شوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دا نیونې او سخت حکمونه څرګندوي چې د ایران په امنیتي او قضایي ادارو کې هغه سخت دریځ چې ونه توانېدل له لویدیځ سره د دې توافق مخه ونیسي او له دې ویره لري چې د ټولنیزو سختو بندیزونو لرې کېدل به د ایران اسلامي جمهوري رژیم کمزوری کړي لا هم په دې هیواد کې د پام وړ سواک لري. د ایران دولتي راډیو تلویزیون ویلي په دې عملیاتو کې د انسټاګرام د آنلاین ټولنیزې شبکې یو شمېر کاروونکي هدف ګرځول شوي. انسټاګرام چې فیسبوک کې مالکیت لري تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د د ایران دولتي تلویزیون د رپورت تصویرونو د ودونو د لباسونو مشهور موډل الهام عربو خود چې د تهران د څارنوال جعفری دولت آبادی او څونورو کسانو په وړاندې په یو تالار کې خبرې کولې او خپل زیړ ویښتانې په تور څادر پټ کړي وو. بیرمن عرب وویل ټول له ښکلا او شهرت سره مینه لري، هغوی غواړي چې ولیدل شي، خو مهمه دا ده چې پوه شي د دې لپاره چې ولیدل شي څومره بیه باید پرې کړي. میرمن عرب له دې څرګندونو وروسته نه ده لیدل شوې. دا هم معلومه نه ده چې نوموړي مدافع وکیل لري او کنه. د تهران څارنوال د الهام عرب له څرګندونو وروسته وویل ګڼې آرایشګاوې او د کاسۍ استډیوګانې د استخباراتي او قضایي سیستمونو تر څار لاندې دي او دوی په دې برخه کې ډېرې نیونې کړي او د انسټاګرام ډېرې پاڼې تړلې دي.
د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ قدرمن اورېدونکو. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر په کابل کې له پرونیو مظاهرو وروسته سوله ایزې غونډې او لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی او له امنیتي ځواکونو یې مننه کړې چې د لاریون کوونکو امنیت یې ساتلی. اسلام آباد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپل د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د افغانستان اجرائی رئیس چین ته د خپل سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړي دي. ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې د جګړو له کبله هره ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د پاکستان صدر اعظم له خپل مالی سوابقو څخه د دفاع په ترڅ کې له پارلمان غوښتي چې په پانامه کې په خپرو شوي اسنادو کې د ده پر ضد د فساد تورونه دي وڅېړي. د ایران پولیسو اته کسان پر انټرنیټ د ښځو د سرلوڅو عکسونو د خپرولو له کبله نیولي. او د ارمنستان او آذربایجان ولسمشرانو پرون په خپله هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د ناګورنو قره‌باغ په لانجمنه سیمه کې به اوربان رعایتوي او د دې لانجې سوله ییز حل لارې به مني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ملګري ملتونه وایي د 2014 میلادي کال له پیله د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اضطراري بشري مرستو د تنظیم ادارې په یو وروستي راپور کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په شمیر کې دا زیاتوالی د اندېښنې وړ بللی. تفصیل اجمل اند اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسی وینسټون ازادۍ راډیو ته وویل دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې څه کال موږ د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 113,000 کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره مخ یو. کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن وینسټون په وینا د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر پکې تر بل هر زیات دی. میرمن وینسټون وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ تر ټولو زیات کورني بې ځایه شوي کډوال په بغلان ولایت کې ثبت کړي چې شمیر یې له 1500 څخه زیات دی. همدارنګه ورپسې کندوز ولایت دی چې په همدې موده کې پکې تر 15,000 زیات خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. ستاسی وینسټون همدارنګه په اروزګان ولایت کې په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 کسانو د بې ځایه کېدو او په هلمند کې د څه کم 9000 کسانو یادونه وکړه چې د جګړو له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. نوموړی دا شمیرې د اندېښنې وړ وبللې. وی ویل تر ډېره پورې په افغانستان کې وروستۍ جګړې د دې سبب شوي چې یو شمېر افغانان خپل کورونه پرېږدي او په ډېرو کمو مواردو کې د طبیعي پېښو له کبله خلک له خپلو سیمو وتلي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د شمېر د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د اپریل د میاشتې له نمایي څخه طالبانو په سرلني بریدونه پیل کړي او په وړاندې افغان حکومت هم په بېلابېلو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي. دا کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ څرګندوي چې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 40 ولایتونو کې هغه کسان ثبت شوي چې په زوره د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. د دې بې ځایه شوو کډوالو څلورمه برخه په داسې سیمو کې دي چیرې چې د مرستندوی ادارو لاسرسی ستونزمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسی وینسټون په بېلابېلو سیمو کې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو د رسولو د بهیر په اړه وویل پرمن وینسټون وایي موږ په ګڼ شمېر کې د رواني جګړې او نامنیو له کبله د خلکو له بې ځایه کېدو سره مخ یو. د بشري مرستو ادارې هڅه کوي هر څومره زر چې کولی شي د بې ځایه شوو کورنیو ته په مؤثره توګه ابتدایي مرستې ورسي. په ځانګړې توګه لومړنۍ طبي مرستې، خواړه، سرپنا، اوبه او له کورنیو سره د بې ځایه شوو کوچنیانو لپاره د زده کړو اسانتیاوې. مرستندویه ادارې هڅه کوي هر څومره چې ممکنه وي د بې ځایه شوو کورنیو ته مسؤلیت برابر کړي. د ملګرو ملتونو د ایرن خبري اژانس په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په حواله وایي دوی له یوې خوا هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو ته مرستې ورسوي، خو له بلې خوا هغه خلکو ته د مرستو رسولو هڅه هم کوي چې د جګړو په منځ کې ښکېل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
حقیار لکندهار لیکي، پاکستان د افغانستان سری او لومړنی دښمن دی او د افغانستان لپاره د ښه کار نیت نه لري، نو د په نظر د پاکستان سره د هر افغان هر قسم رابطه د ټول افغانستان په زیان ده. عبدالباری اکبر دوست او عبدالقهرمان د بکوا ولسوالۍ څخه لیکي، پاکستان طالبان روزي نو سوله به څنګه راولي؟ افغان حکومت نور باید پر پاکستان باور ونه کړي. سوله باید د نورو هیوادونو په ګډون راسي، لکه د چین یا هند یا قطر په مرسته. نواب خان مینپال الینګار ولسوالۍ څخه لیکي، دا څلور اړخیزه غونډه به په هیڅ ډول د افغانستان د سولې پر پروسه کوم اغیزه ونه لري، ځکه چې له دې وړاندې هم د دې ته ورته نورې غونډې جوړې شوې خو مثبته نتیجه نه ده درلودلې. شهید زاده د هلمند څخه لیکي چې پاکستان هیڅ وخت نه همکاري کوي او نه به یې همکاري کړې وي. او محمد ولی همت له هلمند لیکي، که پاکستان افغان حکومت ته د سولې د څلور اړخیزو خبرو وړاندیز کړی نو په لوړه کچه استازي برخه پکې واخلي، انشاءالله مثبتې پایلې به ولري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې پورستې برخه کې یو لمړی تاند څنګې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تاند څنګې د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، سی وی یا د کارموندلو لپاره خپل لنډ معرفي یا ژوندلیک باید څنګه جوړ شي؟ یو اداره د کومو نیمګړتیاو یا ستونزو درلودونکي سی وی نه مني او ولې ردوي؟ یو چیرې د سی وی د لیږلو پر مهال څه ته پام پکار دی چې هغوی مجبور شي تاسو په اصطلاح شارټ لیست کړي او ورومو غواړي؟ همزولو، په نننۍ تاندې څانګه کې مو دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کړې. کاملتیا مې وکړې، نو نننۍ خپرونه د یوې ښې او قوي سی وی په جوړولو کې مرسته درسره کولی شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، سی وی د انګریزي ژبې له کریکولم ویټا مخفف توري دي. موږ یې د کارموندلو لپاره خپل لنډ ژوندلیک بللی شو چې پکې د خپلې پیژندګلوۍ، زده کړو، مهارتونو او تجربو په اړه لنډ معلومات ذکر کیږي او هغه مهال یوې ادارې ته لیږل کیږي چې اداره په کار کوونکي او بیکار کس په کار پسې ګرځي. زموږ اکثره ځوانان په خپله سی وی کې څه ځایوي؟ دغه دوو ځوانانو ته غوږ دو.
زما نوم زکیه علیزی ده، د هلمند ولایت. زما سی وی کې نوم دی، ولد دی، د ټلیفون شمیره، د ایمیل ادرس مې پکې ورکړی دی او د خپل زده کړو په اړه باندې مې ورته معلومات لیکلي. څومره موده مې کار کړی دی، کوم دفتر کې مې کار کړی دی، څومره ژبې مې زده دي. او په وروستۍ برخه کې د یو کس نوم او ټلیفون لیکلی دی چې کله هلته ضرورت کېږي چې کوم معلومات مو جوړ کړي د هغو د پخلي لپاره مقابل لوري اداره چې ده کولی شي د هغوی سره اړیکه ونیسي.
زما نوم شمسور فرا. سی وی خو زه عموما لږ زره اوږده جوړوم. اوږده دی خاطره چې زیاتره د خارجي موسسات چیدی دوی په دې لنډه سی وی دونه اکتفا نه کوي. هغوی هر څونه چې اوږده وي بهتر ده، باید اوږده واوسي.
په فیسبوک کې د تاندې څانګې خپرونې مینوالو د سی وی په اړه څه راته لیکلي. د ځینو نظرونه وږمه رشیدي او مسوده نیازی لولي.
رضوان الله اوبرنګ لیکلی، زما په نظر په سی وی کې باید خپل ټول اساسي وړتیاوې او مهارتونه ذکر شي او چې کوم پوسټ ته سی وی لیکو د هغه په اړه پوهه او کاري تجربه ته په سی وی کې خاص ځای ځانګړی کړو.
د نور احمد پښتون، احمد لهی موسوم، بلال شیرزاد، عبد الله نظری او د عبدالخالق صافی خبري سره ورته دي. دوی لیکي چې ځینې کسان په سی وی کې دروغ لیکي، کېدای شي همدغه دروغ یو کس له وظیفې څخه بې برخې کړي.
رفیع الله مرلیکی، یو ورځ مې خپل ملګري ته سی وی لیکله چې ډېر دروغ یې را باندې ولیکل. وروسته خبر شوم چې په انټرویو لیکو ډیرو پښتنو ته بې ځوابه پاتې شوی و. حضرت الله پختین د سیوی په اړه تفصیلي خبرې لیکلي او په سیوی کې لسو مهمو ټکو ته پام کول ضروری ګڼلي. ساده توب چې سیوی باید ساده ولیکل شي، د لاسته راوړنو ذکر، د کاري تجربو په ترتیب سره لیکل، د زده کړو او ترنینګونو یادونه، املا او انشا ته پام، دقت، صداقت او مرجع یا د ریفرنس لیکل.
ملګرو، په نظرونو کې مو اوریدل چې ځینې کسان په سیوی کې دروغ لیکي یا یې په لوی لاس اوږدوي چې بیا د دوی د ناکامۍ سبب ګرځي. خو ځینې نورې کیسې هم شته همزولو چې د سیوی د مستردېدو سبب کیږي. کومې خبرې په دې اړه؟ محمد تواب ستانکزی راته غږیدلی چې په اداري او نورو برخو کې له تیرو لسو کلونو راهیسې کار کوي.
سیویانی ولی مستردیگی؟ بعضی دیسی سی گرامر او سپیل و نوشته تایپ دا مسئل دیدی سی نی. اکثر کسان دیسی رخلی سی آقا دی یو تیوار دی بل وظیفه رخلی دی لپر اخپل سیوی زیاد طولانی و خی. التی اچوالی سی دی پوزیشن سرم نخی یا مثلا آقا کارون دی نی کدی معلومات دروغی نو دا هم باید دی که کسی دی تا سیوی ریجکت. بل موضوع دا دیسی سیویانی دیر اگدی ار پوزیشن نپار سی وزگوری پاندوس و نترسل و پوری لازیات سیویانی رازی. اون دی کم کسان سی دا سیویانی مرور کی هغه کمیټه چې جوړیږي د سیویان مروغې دومره وخت نه لري. هغه ډېرې اوږدې سیویان باید دې کې کسي تا ډېر ډیټیل ورکړي. هغه کوم کس مرور کوي دا سیویان هغوی د قابل علاقه مندۍ نه ګرځي.
په مختلفو برخو کې د 12 مختلفو ادارو کارکونکو په کارو داد محمد ناوک د غټولو تخپل سیوی ورلګلې، خو اوس په څه ګلمن دی؟ د تخپل سیوی په اړه هم معلومات راکوي. دوستانو،
سیوی په سر کې ما خپل پیژندنه ده. تر دې لاندې غوښتنه ورته لیکم، فرزند غوړم تاسو سره کار وکم. په دې برخه کې تاسو ته ضرورت لري. تر هغه نه لاندې زده کړه ده، تر زده کړې لاندې مې بیا کاري تجربه ده په هغه برخه کې چې ما کړې ده، او په پای کې مې غوښتي خوښي چې د سیوی کوم شنه سره زمينه لرم. تقریبا تر 12 سو پوری ځایو ته سیویان لیږلي او دا تقریبا شپږ میاشتو په جریان کې ترته ښیم. په ټوله کې په دې 12 کې به یو دوه ځای کې شار سل سوی ومه یا زنګره ته راغلی، نو تقریبا لس ځای کار ونه شو.
همزولو که د ښاغلي ناوک خبرو ته ځیر شوي وی، نو په خپله سیوی کې یې لومړی ځای خپلې پېژندګلوۍ او څلورم ځای خپلو کاری تجربو ته ځانګړی کړی و. خو محمد تواب ستانکزی د یوې سروې یا څېړنې خبره کوي او وایي چې په سیوی کې کاري تجربې ته باید تر بل هر څه لومړیتوب ورکړل شي او د کاري تجربو پیل هم باید له تازه کارونو وشي.
پرایورټیزیشن ذوق علاقې پورې اړه لري. خو یو سروې سوی والا چې هغه کوم کس استخداموونکی ده، هغه ته کوم شیان مهم دي، دا قابل د توجه نقطه ده. دې سروې په اساس باندې هغوی وایي چې اوله کې سره مخکنۍ تجربه کاري، مثلا چې دوی په کوم بخش شو کې کار کړی، دې ته دوی ډېر اهمیت ورکوي. 45% او 50% په حساب باندې دي تقریبا فوکس په دې اوسې د دې سړي تجربه په دې بخش کې ستاره کې نسته. اته مثلا کې وګورو چې شخص پاک معلومات، کمپیوټر سکل، لنګویج سکل، دا مسایل دوی په اخر کې ردی بندي کړي، نو دا ډېر مهمه ده چې دغه وسنۍ پوزیشن دا ستا ډېر لاسته راوړنې لري، دا مخ ته راوړه، له اوس نه شاته باید لاړ شي. اکثره داسې کېږي چې هغوی هغه پخواني کارونه سره څنګه شروع کړي، هغه په دم کې راولي چې هغه ډېر ټیټ پوزیشنونه یې هغه قابل توجه
مننه. همزولو چې تاندې څنګه اوري. محمد تواب ستانکزی وایي دوستانو چې په سیوی کې باید ساده او عام فهمه لغتونه وکارول شي او پکې د ګرامري ستونزو مخه هم ونیول شي.
ډېر مهمه خبره په سیوی کې سده ګرامر او سپیلنګ ده. بعض وختو کې ډېر لغتونه دوی استفاده کوي چې هغه مثلا ډونرم یا ډکشنري نه راخیستي کنه، خو عام فهمه لغتونه دوی باید استفاده پکې وکړي. اکثره سیویان چې موږ له مخپلم سې لیدلې دي، یو سیوی راخیستې ده مثلا بل جنې کاپي کړې ده، ته بدون دې سې هغه ارتباط وښایي پوزیشن پورې. ډېر مشکلات موږ ګورو په ګرامر کې دي، مثلا یو لغات په صحیح توګه نه لیکلی، سپیل چک نه کړی، نو داسې وګوري چې یعنی دومره چې ته مثلا دلته د خپل سی وی سی غواړې وظیفه ونیسې، مثلا دې سره دومره رعایت نه ده کړی، تا زحمت نه دی ایستلی، نو تا باندې هغه نفر به هغه کس ولا د ما په کار کې موږ دا نغیړي کوي. داسې د یو غلط تاثیر غورځي یا څوک استخدام پروسه مخته بیایي والا دا سړی د کار نه ده، یعنی زحمت کش نه ده.
د
کاری تجربو له یادولو وروسته د خپل لاسته راوړنو او زده کړو برخه باندې فوکس یا ټینګار پکار دی. دا خبره هم محمد تواب ستانکزی کوي او وایي چې د ژبو په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال باید احتیاط وشي.
پس لغه نه اهمیت ور سیدا دوی ته لاسته راوړنې دي کړي او ریسرچ یې کړی مل لاسته راوړنه ده، یا مثلا ایوارډ اخیستی یا چیرته مثلا اول نمبر باندې راغلی یا د خچالو طرفه تشویقي سرټیفیکیټ اخیستی، نو دا ډېر ښه مهمه ده چې دوی ولیکي چې دا مل لاسته راوړنې دي. بیا راځو ایجوکیشن یا تعلیمي سطح او مهارتونه چې موږ څه لرو، موږ څومره درس مخته ویلی ده او په زمن کې کوم اضافي سکل لرو، لکه د کمپیوټر سکل سو، د ژبې په بحث کې سو، ډرایوري سواله، یا مثلا کمپیوټر سول اډیشنل یا اضافي مهارتونه دي چې تقویقي دي موږ هغه کاندیدی پوزیشن ته. څوره اوله کې مورنۍ ژبه مهمه ده، نیټیو لانګویج یا مورنۍ ژبه ورته وایو. دوهمي ژبه باندې په کوم لیول کې دوه رقم کولای شي سو وایي چې زه په دغه ژبه باندې په ښه اندازه پوهېږم، مثلا ګوډ لیول. بعضې خلک سي سي آر سي ټي اکسلنټ اکسلنټ لیکلي، خو بعضې راسي په انټرویو کې هغه فیر لیول هم سیده یا مناسب لیول هم نه دوی ټیټي، نو هغه په خپله د دې هغه منفي خواته بیا مطلب دروغ دي ویلي. په دې کې ډېر احتیاط پکار ده.
د همداراز وایي همزولو چې په سی وي کې دی د اړیکو فعال شمیرې او ایمیل ادرس ولیکل شي، او د ځان په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال د خپل خوی خصلت، هدفونو او ارمانونو په اړه لن معلومات هم سی وي قوي کوي. ما ویل له سی وي سره کور لیټر، اپلیکیشن یا عریضه چې درخواست هم بولو څومره ضروری ده. نو ښاغلی ستانکزی وویل
اپلیکیشن فارم په ټولو کې ضرورت لري، یعنی جز د باید ریکوایرمنت د اکثر غواړي چې تاسو خپل اپلیکیشن فارم خپل د علاقه مندۍ ورقه باید ولیکئ چې په هغه کې ډېر فوکس یا ډېر توجه سي ده د هر نفر دای سي هغه خپل خلاصه ورته بیان کړي چې اپلیکیشن دغه پوزیشن ته زه غواړم چې وکم، دغه پوزیشن لپاره باید جسټیفیکیشن ورکړي، یا مثلا دغه خپل درخواستي سي ده توجیه کړي چې ولې زه اپلای کوم. تاسو دغه پوزیشن اعلان کړئ چې مشخصات سره د ما دغه مهارتونه دي، دغه نه تجربه کاری په دغه 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 برخه کې لرم، فقط ډېر پښورده لاته هغه سره پیږي چې دا سره په کوم لیول کې دا اوچیت لپاره ولې درخواستي ورکړي.
ملګرو دا سمه ده چې د سی وی پر باطن یا قوي محتوا کار پکار دی، خو تواب ستانکزی وایي چې ظاهر یې هم که ښکلی نه وي او موضوعات پکې په ښه او پاک ډول نه وي ترتیب شوي، د سی وی کیفیت او ارزښت ټیټوي.
اوله کې که سی وی مثلا یو لګانه بلې وګورو، دا لکه مارکیټینګ غوندې ده. څومره تاسو د خپل د وظیفې یابي لپاره یو مارکیټینګ کوو، نو د دې لپاره ډېر ضروری ده چې دغه مختلف بخشونه سي دي دا ډېر ښه مرتب سي. سی سی وی کې په شروع کې باید څه شي راسي، ورپسې مثلا کوم بخشونه باید پالاب سي، لی اوټ یا ډیزاین د سی وی سي ده چې څومره واضح او څومره سي زحمت وستل شوی دغه په صحیح جوړولو باندې امغونه سي ده، هغه څوک سي د مرور کوي امغونه غ سره کومه کوي چې بعضې علاقه مندي وګرځيږي. نو موږ د دې لپاره سي غوي سره کومه کړی خپل ځان سره کومه کړی، نو باید په خپل سی وی باندې په فارمټ یا په لی اوټ کې ورته وایو ډېر به زحمت وباسو.
عموما سی وی دوستانو په ریفرنس پای ته رسیږي. په ریفرنس کې د دوو درو هغو کسانو په باره کې لنډ معلومات لیکل کیږي چې تاسو پیژنی او یا مو په خوا په یو اداره کې کار ورسره کړی وي. نوې اداره د ضرورت پر مهال ریفرنس کسانو سره اړیکه نیسي او د تاسو د کاري وړتیاو او خوی خصلت په اړه له هغوی پوښتنه کوي او ځان ډاډمنوي. د خبرونې په پای کې دوستانو محمد تواب ستانکزی ځوانانو ته یو بل ګټوره لارښوونه هم لري.
مثلا یو پوزیشن ته اپلای کړئ، ته لکه پروژه غواړئ دا فکر وکړئ چې کله دغه پروژه دغه ضرورت دی، څو کاله تجربه غواړي، کومه ساته تعلیم غواړي او کوم مسلکي محتویات باید ولري. اته لیکلې چې کمپیوټر سکل دی، لنګویج سکل مې په دې ساته پکار دی، په دې بحث کې دومره کاله تجربه مې پکار دی، دا شم به ټول مطالعه سي. بیا موږ قضاوت وکړو چې آیا زه د دغه پوزیشن یا د دغه وظیفې محتویات پر کوی سم کنه. که غي ماستری وکړي او موږ تاسو لیسانس وسو، باید اپلای ورته نو که زه کتره په خپل دي درخواست کوون کې د وظیفې ته دیغه نه آمدګي کوي، مطلب ضرورت دغه پوزیشن لپاره کوم تعلیمي تا باندې د تجربې نگانه په کار دي، هغه تا مطالعه کړی نه دی واند سی سی وی ولېږي کې محتویات پر کوي سو، باید نو د هر بخش لپاره خو هغه خپل سی وی امغه سره برابر کړو. د سینه د سی وی سی وی موږ جوړ کړی ور چې تلې ګو نه، د هر وظیفې اپلیکیشن لیټر سره کې باید دغه وظیفې مطابق هغه خپل مهارتونه خپل تجربې هر څه ته جوړ کړي. کله چې په وظیفه کې د تاغه مسلکی بخش ته ډیر ضرورت یې، هغه مسلکی به ډیر مخته کوي، ته خپل سی وی اجست کړي. کله اجست نه کړه د تاغه د انتخاب باغه رقم میگیره چانسونه.
ولی ولی داسه اوشی چې ګلاب
اردن کو پدی هیلا چې د دې تاندې څنګه خبرونه خیر در رسیدلې وي د یوې قوي او خېسي وي د جوړولو په لارو چارو لاخه پوه شوی وي. نننې خبرونه پای ته رسو د خبرونه پاړه ک نظرونه لره نو د تاندې څنګه خبرونه پر فیسبوک پاڼه او یا په دې برېښنالیک پته را لګلې شي شفق ان at rferl.org khechari gulab gulab swanan me prade mazdore mlashi
nima nadai
de khazul para da azadi radio jangri khabarawana
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے
تو نمی نڑی درنوری دن کو سلامو نمی ومانی پا دیخ پراونا کی دی خزو پا روانی ستونزو خبری کوو دا چی والی خزی زیادی پا روانی ستونزو اختا کی گی دی روغتیا وزارت دی خزینا روانی ناروغانو دی درملن لپارا کومی اسانتیاوی برابری کری پا روان اخبراونا کی پا همدی موضوع خبری کوو چیز مسودا نیازه یورندی کوم قدرمنو اوریدونکو یو انجلی چی پوهیگی تعلیم حق دی خو تعلیم تا نپری خودل کیگی یو خزه چی نه عاید لري او نه پخپل جړه د کور د یوې افغانۍ د لګولو واک لري هغه خزه او انجونی چی هر ورځ په کورنیو کې رټل کیگی وهل کیگی په زور او جبر ودیگی او هغه خزه چی بی عدالتی ورسره کیگی ورورو په رواني ناروغي وخت کیگی ډیر وخت کورنۍ د خزو رواني ناروغي بابي زګنی او ان پټوي ځکه دوی ګومان کوي چې کڅوک پوشي چې په کور کې خور لور یا میرمن رواني ستونزې لري نو په لیونی به مشهور شي کورنۍ داسې خزه ها وخت ډاکټر ته بیای چې نور د پټولو نوي عصبي حمله او شکونه پرې راځي د کندهار اوسیدونکو راهله چې د کابل په صحت رواني روغتون کې بستر ده خپل کیسه کوي چې ولې په رواني ناروغي اخته شوه
ما ته دا نه جوړېده د خطر پیدا شوې چې زه واده شم زه بنم لرم هغه بن مې اوس ما ډېر جګر خونې تېره کړې دي د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه سر ما باندې حمله م راځي د خپل ځانه تنګه یم خراب نه دی خو وړه یې واده که پسې 12 کلنه وه بېخي وړه یې واده کړې ده زه وخش خانه که هم دی ورته شیرین خوری کړی وه هغه ته م زما دا بنه چې دا دا بیا ډېره بېپدر ده د دې غټ غټ ځوانان زمن دي یو زوی ما باندې چاکو اخیستله د هغې د خاطره دغه تکلیف ما ته پیدا شوی ده رواني هېڅ د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکړم ښه مې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکړمه کار او سر مې حمله راځي او ژبه مې بنده شي لاسونه پښې مې شخ شي بیا دغه نمې زړه باندې چمړه راشي بیا نور نه پوهېږم ستونه مې بند شي زړه مې ټکان کوي دو یو نیم کال هغه ناجوړي وه خو اوس د ما لور واده شو د هغې وخت نه زیات شو بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ م که نه ده راوستلې ما باندې دومره ظلمونه کړي د هغې سره د هغې د مېړه سره د هغې د پلار سره چې اوس بیا مخکه نه پرېږدي هغه ده
راهلی خور چې په روغتون کې ورسره ده او پالنه یې کوي وایي چې خورې یوازې د لور درد دې حالت ته نه ده رسولې دا وایي خورې په 14 کلنۍ کې د پیسو په یوې معاملې کې په بن واده شوه بنې دومره ظلمونه پرې وکړل چې په یوه کال کې حال ډېر خراب شو
موږ دلته مخکې ورور ته واده کړه وردګو کې بیا د مېړه چې و په دفتر کې و د حزب اسلامي په کوټه کې هغه موږ ته پیسې راکړلې مو ته موږ ته به ګټه پیسې راکړه هغه موږ په ویاندار بالا بود او که پیسې راکړلې د دې شریکه چې و د مېړه سوالات خراب و درغله د مخکه ویسې ته څه پیسې مو ته راکړه موږ به د دغو خلکو کار خلاص کړو بله خور موږ په هلمند کې ورکړې وه دوی پیسې چې راکړې زه به تا ته درکړم د یوې خو بیا بله موږ د خاله کې یا مام کې چې شي کې دا ورغلې وې چې د تا مېړه دوی ته پیسې ورکړلې دنه اوس اتمان د تلور ورکی په تو وده مې دوی خواني نور ناستي وو دای مې درې ما د ديار لسکاله نه نسوري چې جنجال غول مغول کوم چې غاګي په پورته طلبیا مبارک بیا نو وایل کاول زرد ملاتای نه دی دا ور کل کوټ کې پښین کې ګرم په خپل بیرته پایپو نه خولي تور وچول یو کول داسه ما په دسیات رواني شو په خانه کې نو جوړه روغ شوله اوس د لور سې ور کله سخ کول بیا وایل کاول نه تون سپکی علاقه په وینې پوخه ها اخره مرز دغه عصبی شو
لوای اوس یې دلته درملنه روانه ده تر پخوانه خښوي خو خپل غمونه نشه هیره ولای کله چې ورسره شوی زرمونه ورپیاد شي نو حالت خراب شي
اوس دومره پوهیږم چې خوب مې اوس لږ پیدا شوی دی او عمله مې لږ کمه شوې ده دغې وخت نه دوا راکوي ساره مخ هم ګولۍ راته راکوي خبره چې راسره کوي هغه تسلی ماته راکوي وایي چې خیر دی ښه به شي څنګه به شي خو بیا ما چې یو ساعت کښېنم بیا مې سوچ په بره ولاړ شي یو چل دی چې بیخي کوچنۍ واده کړې ده بیا یو کال کېږي ما نه دی لیدلې زه داسې یو وخت کې ورشم چوی وینم اولاد مې نرم خراب شي بیا نه یم ورغلی دغې وخته اولاد ی چر څه وویني ما باندې تاثیر کوي زړه ورته جګر خون کېږي دغې خاطره بس زه ښه نه شم
روغتیا وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسول احمد بشیر سروري وایي د بیلابیلو سرویګانو لمخې چې په افغانستان کې شوی ښایي چې په سلو کې لشپېتونه تر شپږ شپېتو پورې افغانان د رواني ناروغۍ نښې لري چې په دوی کې زیاتره ښځې دي دی هغو عواملو ته اشاره کوي چې په ښځو کې رواني ناکراري رامنځته کوي
په ټول دنیا کې داسې فکر کېږي چې دا ښځینه دویم جنس دی نو نارینه ته دنه برتري لري او محدودیت ورته وضع کېږي د زنانه هورمون د کتل پورته کېږي دا هم ښځینه مستعد کوي ځینې مریضیګانو ته او د دوی خلق او مزاج په یو میاشت کې ډېر کته پورته کېږي دا تربیه د ماشومانو درنه کارونه په کور کې ښځینه مثلا خپل هغه فول ازادي نه لري نشي وتلی له کوره چا سره خبرې نشي کولی پیسې مثلا اجازه نه لري چېرته تللو اجازه نه لري دا عوامل دی چې مازی پذیري زیات کوي
خغلی سروری دا هم وایي چې روغتیا وزارت په رواني ناروغیو د اخته ښځو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي او وایي چې دوی 270 رواني مشاوران چې نیمایي ښځې دي د کابل او ولایتونو په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې ګمارلې دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي
اکثریت رواني مریضان چې دی خفیف مریضان دی مثلا په سلو مریضانو کې چې تاسو رواني مریضان ګورئ 98 خفیف مریضان دی چې بستر ضرورت نه لري ډاکټر ضرورت ډیر کم پکې لیدل کیږي په مشورو او په داسېانو خکېږي 2% دی شدید ناروغان دی شفاخانه ډاکټر یا دوات ضرورت دوه هغه لپاره یو سل بستریز شفاخانه په کابل کې لرو او په شپږ زونونو کې شپږ مندل هیلت وارد لرو چې ظرفیت تر سل در سلویخت بستر پورې په ټول کلینیکونو کې چې په وزارت صحت عامه کې موږ لرو 2000 کلینیکونو کې اکثریتو کې خدمات صحت رواني په دغه په بسته کې شامل دي او په اکثرو کې اوس دغه کونسلران ډاکټران ترننګ یا آموزش لیدلې ده
په کابل کې د صحت رواني روغتون کلینیکی روانشناسه طیبه لکوزی وایي زیاتره هغه ښځې چې دوی ترازی تر ډیره د کورنۍ او د تاوتریخوالي لامل په رواني ناروغیو اخته شوې دي چې دوی د درملو او رواني مشاورو لپاره درملنه کوي
اینا د حالت پښمو میاکه
دا که چې په داسې حال کې مخترزي چې حمله پرې راغلي وي ځینې به داسې وي چې له جسمي دردونو شکایت کوي وایي چې غړي می شخ دي زړه می ټکان کوي زړه می تنګ دی په وجود کې می درد دی موږ معاینات ورکو خو وینو چې جسمن بيخي جوړي وي نو په هیغو چې رواني فشارونه د دوی په جسم هم تاثیر کړي دغه ناروغي ته په شدیدو حالاتو کې لومړی دوا ورکو او بیا وروسته د دوا او خبراتورو او مشاورو لاري د دوی درمل نه کوي اکثره د خجل خپلوانو نه پټه درمل نه کوي ځکه په ټولنه کې ځینې خلک ګمان کوي چې که څوک پر رواني ناروغي اختوي هغه لیونی دی موږ ډاډ ورکوو چې خبرې او د دوی شهرت پټ ساتل کیږي
میډیکا افغانستان له 12 کلو راهیسې په کابل بلخ او هرات کې د ښځو د رواني روغتیا حقوقي مرستو او د ښځو د حقوقي ملاتړ په برخو کې کار کوي د دې دفتر روانشناسه زرغونه احمدزی وایي چې له تاوتریخوالي محدودیت او فشار نه ډک ژوند ورو ورو یو ښځه په رواني ناروغي اخته کوي میرمن احمدزی هغه نښې چې تریخکاري یو ښځه یا نجلۍ په رواني ناکرارۍ اخته ده داسې راښیي
آخه خزد یا انجلی سه پیگی سه ورز خورز دیتی اوزر تنگوالی پیدا کیگی اندک رنجه کیگی نا بولی چا سر خبریو که غورس تنها ووسی کار سه وقتا که و دیر خیب و شوق مخته و مصروفیت دلو دو اغا ورز خورز که میگه اغا علاقه و شوق کارتا نلری خپلا نفر وی وی زر دیر بد احساس لرما احساس خستگی پر طول وجود که که ما اوی چی ملواسه نکیگی اغا فکر که زی تنبلا سوی ایما اتا دو دولی بخوند مزاوی نپیگم ار شیرا تا اغا وقت خوند للاس آور کرد اثر وازه تم توجه نکی رو رو طول علیکی لخلق سر قطع کی اتا خپل در کورانی لغر سر نواری سی خبری رو کی فقط پیوجی که غواری که اینی پرده کش کگی خپل زاد سر پا خپل و غمو که دوبه بیم
میرمن زرغونه وایي هغه ښځې چې رواني ناکرارۍ لري بهتره دا ده چې یو ډاکټر یا روانشناس ته ورشي، خو که دا اسانتیا نه لري نو هڅه دې وکړي چې د خپل زړه غوټې دې زړه کې نه ساتي، له یو چا سره یې شریکې کړي او خپل ځان ته بوختیا پیدا کړي.
مګر تاسو په تقدیر او په قسمت باندې ډېر باور لرو، هر رقم ځوان څه لري هماغه حالت څه فرض مثال په ځوان کې راغلی هغه قبول کړي، که دغه حالت قبول کړي شاید دومره دا د رواني ناخوال خاطر شاید لاله نسي او که سازش ورسره ونه کړي نو طبعا د دې په روان باندې تاثیر کړي او دا ممکن د رواني ستونزو خواته لاړ شي. کېږي سي یوه پیغله په کور کې یا یو ناوې په کور کې له خامک سره علاقه ولري، ګل سره علاقه ولري، هغه شي سره دا علاقه لري، هغه شی څه خوښېږي له موږ سره کار وکړي دا هم دې ته وایت کیږي به عوام دا باندې مصرفي هر څومره سه سوق مصرفي ستونزه نه لري، هر څومره سه موږ ورته بیکاری اما عمره په مخپلو ستونزو په مشکلاتو فکر.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه، تر بیا مو په لوی الله سپارم، خاط او ودان اوسئ.